سلامونه ستړي مشه افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې د خبري خبرونه تموز فرید سیال د قدر جلال اوفت تخنیکی چارو په سمبال اختر کله کو خبرونه په خبرونو پیلو د افغانستان کورنۍ رسنۍ وایي په شمیر ولایتونو کې د تیر درو ورځو وروختونو په پایله کې 15 کسان مړه او ډیر شنور ټپیان شوي دي د رسنۍ د راپورونو پر بنسټ درنو واور د انساني تلفات تر څنګ پزره او مواشي هم لمنځه وړي د طالبان د حکومت په خوته د رسیدو په چارو کې د دولت وزارت بیا سره پرونه په اروستي وروختونو کې د مړو کسان شمیره څا او د ټپیانو دوه خوده د طالبان تر کنټرول لاندې د هوا پیژندنې ادارې نن شنبه هم د افغانستان په دیرش ولایتونو او سالنګونو کې د درنې واورې توند بارانونو او بادونو د سیلابونو د راوتو اټکل کړی دی بل پلو بیا په ګوندی پاکستان کې د پاکستان په بلوچستان او خیبر پختونخوا کې د واورې بارانونو لکه خلکو ته ځاني او مالی زیانونه اوښتي دي د صدر رادیو د مشال برخې د راپور پر بنسټ په تیر دورځو کې په بلوچستان او خیبر پختونخوا کې د واورې بارانونو د ورېدو او د سیلابونو د راوتلو له امله دولس کسان مړه او لس نور ټپیان شوي دي په خیبر پختونخوا کې د ژغورنې ادارې ویاند بلال فیضی نن د مارچ 2 مشال رادیو ته ویلي په خیبر پختونخوا کې 9 تنه مړه شوي دي چې شپږ ماشومان او دوه ښځې دي دغه خبره په سمکله هم دروختونه لړۍ روانه ده او خلکو ته یاد امر رسول هڅه پیل کړي د فیزي خبره د خیبر پختونخوا په صحت سیمو کې د سیلابونو لکبل 15 سیلانیان باندې پاتې او ځوسمال خوندې ځایونو ته انتقال شوي د خیبر پختونخوا په سوات کې بیا د مارچ تر 9 نیټې پورې د ټول تعلیمي ادارو د تړل کېدو امر شوی د بلوچستان په خران سیمه کې د مارچ په اوله د یو کور د چت درغورزیدو په پیښه کې هم درې ماشومان مړه شوی تر دې وړاندې د روان کال د فبروري په 19 هم په خیبر پختونخوا کې د روغتون له کبله څلور تنه مړه او 9 تنه نور ټپیان وو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د افغانستان د تیر جمهوري نظام د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون غړي بنفشه یعقوبی د 2023 کال د زړوري ښځې د جایزې له 12 ګټونکو څخه یو اعلان کړه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د بیان پر اساس میرمن یعقوبی او یو لس نورې ښځې چې ایران څخه د فریبا بلوڅ په ګډون با د زړوري ښځو د جایزې د مارچ میاشتې په 4 په اونر مراسمو کې ترلاسه کړي په بیان کې راغلي په دې مراسمو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلنکن او د هیواد نوموړی میرمن جولی بایدن ګډون وکړي د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په بیان کې ویل شوی میرمن یعقوبی کلونه د هغو ښځو له حقونو دفاع وکړه چې له تاوتریخوالي سره مخ شوي وي وړاندې راغلي میرمن یعقوبی او خاوند یې په 2008 کال کې د کملي دوه کسانو د روزنې لپاره د رهیا په نوم یو سازمان هم رامنځته کړ د افغانستان څخه له میرمن یعقوبی او له ایران څخه د میرمن بلوڅ سربیره لس نورې ښځې له بنګلادیش بیلاروس بوسنیا هرزګوینا برما کیوبا اکوادور ګمبیا جاپان مراکش او یوګاندا څخه د 2023 کال د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د زړور خزې جایزې ګټون کې اعلان شوې دي د امریکا پولیسو د هغه تنکی ځوان د نیول کېدو خبر ورکړی چې په واشنگټن کې د یو افغان په جلو کې په لاس لرلو تورن دی دغه افغان چې نصرت احمد یار نومیږي کلونه په افغانستان کې له امریکایي ځواکونو سره د ژباړونکو په توګه کار کړی و هغه د 2023 کال د جولای په 3 په واشنگټن کې هغه مهال وژل شو چې له موټر یې سپرلیخ کته کوله د احمد یار ملګرو پولیسو ته ویلي پر هغه د کرایې د غوښتلو پر مهال ډزې وشوې خو د واشنگټن پولیسو ویلي هغه له سپرلیخ کته کولو وروسته په خپل موټر کې ناستو څوتن کې ځوانان ورغله او هڅه وکړه چې د هغه موټر ترې واخلي یو دشکلن احمد یار پر افغانستان د طالبانو لبیا واکمنې دروس امریکا ته تللی و او په شمالي ورجینیا کې له خپلې میرمنې او ماشومانو سره میشت و او د امریکا یو شمېر پوځي قومندانانو نن د مارچ په بخښنه سره پرون د مارچ اوله په یمن کې د ایران لملاتړه د برخمن حسی یا خیانو د یو توغندي د لمنځوړلو خبر ورکړی دی روټس خبري اژانس د حکومتانو په حواله راپور کړی چې ته مواد توغندي و توغول شي خو دوی پرې برید وکړ په منځني ختیځ کې د امریکا مرکزی قومندانۍ ویلي ورسله هغه چا دوی و ولیدل چې د امریکا یو بیړی له خطر سره مخ دنو په توغندي برید وکړ او نابودي کړ حسیان چې د جګړې په یمن ډېر برخه تر واک لاندې لري د تیر کال د نومبر راهیسې په سر سمندرګي کې پر سوداګریزو بیړیو بریدونه کوي د حسیانو په خبره دوی دا کار پر غزه د اسرایلو د برید په ځواب او د فلسطینیانو د ملاتړ لپاره ترسره کوي امریکا له دې وړاندې هم څو ځلې د حسیانو تر واک لاندې سیمو کې هوایي بریدونه کړي دي تاسې خبرونه واوریدل وړاندې په دې خبري خبرونه کې سره د مطالبې واوریدل شي وړاندې به په افغانستان کې د وروستۍ اورښتونو په اړه باندې چې څومره تلفات یې خلکو ته اړولي په دې اړه وروستۍ جزئیات درکړو. همدارنګه دا به هم در سره شریک کړو چې د افغانستان په کوم ولایت کې کومې لارې تړل شوي دي چې هلته له سفر کولو ډډه وکړي. همدارنګه دا چې افغانستان په وروستیو کې پرله پسې کرکټ لوبې بایلي او وروستۍ یې ماتې له لنډ څخه وه، علت یې څه دی؟
زمونږ ټیم سی او ډیر بیلنس ټیم نه ښکارېده، ځکه د یو ټیسټ ټیم لپاره کم از کم د تا د بیټنګ آرډر او د لوبغاړو د لوبې طبیعت چې دوی څنګه لوبه کوي هغه او د لوبغاړو تیاری.
وړاندې مو د کرکټ د مینهوالو نظرونه هم راخیستي دي چې دوی د دغې ماتو په اړه باندې څه وایي. همدارنګه د بینټ څرګندونې چې د افغان ښځو په اړه باندې کړې وي او د طالبانو غبرګون چې دوی ورته څه ویلي دي، په دې اړه به هم درته جزئیات ولرو. نن د مارچ 2 د بلوڅ کلتور ورځ ده. دا ورځ څنګه لمانځل کیږي؟
په دغه ورځ په بلوچستان کې، په افغانستان کې، په ایران کې او د دنیا هغه هیوادونو کې چې هلته بلوڅ میشت دي، بلوڅان راغونډېږي او پلو کې دغه ورځ په ډېر شاندارو مراسمو لمانځي.
دا چې دا مراسم به څه ډول وي او دوی دا خپل کلتوري ورځ څنګه لمانځي په دې ته وړاندې جزئیات لرو. همدارنګه ستاسو پیغامونه هم راواخلو. نور مطالب مشتمل تیام وغواړو.
د شیبي
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
بیا ستړي مشه راځو د خبرونې نومړی مطلب ته. په افغانستان کې د سړې هوا او اوري بارانونو او سیلابونو له امله په مالی او ځاني تلفاتو کې زیاتوالی راغلی. طالب چارواکي وايي په تیرو 2 ورځو کې په بیلابیلو ولایتونو کې لږ تر لږه شل کسان مړه شوي او 14 ټپیان شوي دي. دغه شان د سلګونه کورونو د نړېدو او زرګونه څارویو د له منځه تلو راپورونه هم ورکړل شوي. ورسو اکرام الله اکرام ته چې په دې اړه نور تفصیل راکړي.
د طالبانو د حکومت په خوته در رسیدو په چارو کې د دولت وزارت وایي د رواني کب میاشتې له لومړۍ نیټې تر 12 نیټې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د سړې هوا واوري بارانونو او سیلابونو له امله شل تن مړه شوي او 14 نور ټپیان دي. د دې وزارت ویان مولا جانان سائق رسنۍ ته په استولي پیغام کې ویلي
کب میاشتې له اولې نیټې نه تر اوسه له بده مرغه په هیواد کې شل کسان شهیدان شوي او 14 کسه هم زخمیان شوي دي د واوري او بارانونو له امله، او 425 کورونه په کلي او جزئي توګه ویجاړ شوي دي او 5253 څاروي هم تلف شوي دي.
نوموړي خوست، کندهار، ننګرهار، لغمان، کونړ، فراه، پروان، کاپیسا، کابل، زابل، سمنګان، دایکندي، غور او بدخشان هغه ولایتونه یاد کړي چې دغه تلفات پکې وختي خدا په داسې حال کې ده چې یوازې په تیرو 3 ورځو کې د ځینو کورنیو رسنیو د راپورونو پر بنسټ په بیلابیلو ولایتونو کې د سخت یخنۍ، واورې، تیزو بارانونو او سیلابونو له امله لږ تر لږه 15 کسان مړه شوي او 10 نور ټپیان دي. یوازې د کندهار، خوست او هلمند ولایتي چارواکو ویلي چې په دې ولایتونو کې په بیلابیلو پیښو کې د کورونو د چتونو د لوېدو په پیښو کې 8 تن مړه شوي. اخوا د طالبانو تر واک لاندې باختر اژانس د فاریاب د سیمه ایزو چارواکو له قوله خبر ورکړی چې د دې ولایت په یو شمېر ولسوالیو کې شاوخوا 2000 څاروي د واوري او یخنۍ له کبله مړه شوي. د دې تر څنګ د بلخ پاته ولسوالیو کې د یخنۍ له امله د 4000 څارویو د مړه کېدو راپورونه خپاره شوي دي. د پروان د طبي پیښو په وړاندې د چمتووالي ریاست مسولینو بیا رسنیو ته ویلي چې په دې ولایت کې سخت ورښتونو او یا کورونه نړولي خو دا وخت مرجوب لپاره یې څه نه دی ویلي. په همدې حال کې د نورستان یو شمېر اوسیدونکو ازادي راډیو ته ویلي چې د سخت واورې له امله د مرکز او ولسوالیو ترمنځ لارې تړل شوي. د دې ولایت یو اوسیدونکي خالد افغان ازادي راډیو ته ویل
نورستان مرکز پارون کې د ماما ولسوالۍ نه 19 تر مرکز پوری ترافیکی لار قطعی بند شوې دي او په مرکز پارون کې هم کسان نشو کولای چې دکان ته لاړ شي. خلکو خپل دکانونه نه دي خلاص کړی او چنان هم داسې بند دي. په منډول ولسوالۍ کې مالونو ته هم زیان رسیدلی.
د نورستان د گاوند کونړ ولایت یو اوسیدونکی محمد وایي چې سخت یخنۍ څاروي مړه کړي او آن د ماشومانو د تودولو لپاره څه نه لري.
دلته زمونږ پسونه ډېر سخت خراب شو، زمونږ دا مالونه ډېر زیات مړه شو، نور مړه کېږي، همداسې بیماران شوي، یخنۍ ډېره سخته ده او ماشومانو ته هم د هغه لپاره څه نه لرو چې هغوی ګرم وساتو.
د شمالي ولایت بغلان د دانی غوري یو اوسیدونکي محمد حسین په دې ولسوالۍ کې د سخت یخنۍ له امله د وختو مالی زیانونو په اړه ازادي راډیو ته وویل
اسابې گذشته شتایس
لته رشپې راهیسی سخت واوره شروع ده د خلکو زیات مالونه مړ شوی دي آن د یو کس اتیا څاروي مړ شوی دي او نور هم د مرګ لګواخ سره مخ دي
حالتي مردان وسو از بین رفتن
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو تر کنټرول لاندې د هوا پیژندنې ادارې نن شنبه هم د افغانستان په ډیر شو ولایتونو او سالنګونو کې د ورښتونو توندو بادونو او د سیلابونو دراوتلو اټکل کړي دغه ادارې خبرداری ورکړی چې په نورستان پنشیر لغمان او ننګرهار ولایتونو کې به د واوري او بارانونو کچه تر نورو هغو زیاته وي داسې مهال چې د طالبانو حکومت له زیانمنو سره د مرستو په پار د 50 میلیونه افغانیو د ځانګړي کېدو خبر ورکړی خو زیانمن شوي وګړي وایي تر دې دمه ورسره هیڅ ډول مرستې نه دي شوي
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي راپور موږ درکو قضاوت تاسو وکړئ
آزادي رادیو څلورویشت ساعته
د افغانستان د معترضو میرمنو یو شمېر خوځښتونو د طالبانو پر ضد په افغانستان کې جنسیتي اپارتاید تر سلیک لاندې د دوسیې پرانیستو په اړه په دې هېواد کې د بشري حقونو په برخه کې د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپور ورکوونکي د غوښتنې هرکلی وکړ د افغانستان د مقتدرو ښځو او شنبههی ارغواني خوځښتونو د اعلامیو په خپرولو د ریچارډ بینج د دې غوښتنې په هرکلي سره په نړیواله محکمه کې د دوی پټوکو طالبانو ته د جنایتونو د څېړنې غوښتنه هم کړې تفصیل په دې راپور کې اورو
په داسې حال کې چې د طالبانو حکومت په افغانستان کې د بشري حقونو په برخه کې د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ راپور د دوی پر وړاندې تبلیغات بللی دی د معترضو میرمنو یو شمېر خوځښتونو دا راپور ستایلی د افغانستان د مقتدرو ښځو او شنبههی ارغواني خوځښتونو د اعلامیو په خپرولو د طالبانو پر ضد په نړیوالې محکمې کې په افغانستان کې جنسیتي اپارتاید تر سرلیک لاندې دوسیې پرانیستو په اړه د ښاغلي بینټ د غوښتنې هرکلی کړی د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ په افغانستان کې د بشري حقونو د روان وضعیت په اړه د یاد سازمان د شورا په 55مه غونډه کې د خپل راپور په وړاندې کولو سره وویل چې د طالبانو پر ضد باید د جرمونو په نړیواله محکمه کې دوسیه جوړه شي د شنبههی ارغواني خوځښت نن د شنبې په ورځ د اعلامیې په خپرولو ویلي چې د ښاغلي بینټ راپور د افغانستان د واقعیتونو بیانونکی دی د یاد خوځښت مسؤولې مریم معروف اروین ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل
امیدوار هستیم به اورد کاکای ریچارډ
هیله لرو دغه موارد چې کاغلی بنیت مطرح کړي یوازې غوښتنه پاتې نشي نړیواله ټولنه ملګری ملتونه او د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د پرېکړې ډول د افغان میرمنو ترڅنګ ودرېږي او مرسته وکړي چې طالبان د بشریت ضد جنایتونو په ځانګړي توګه د افغان میرمنو پر وړاندې د جنسیتي اپارتاید له امله د قانوني لارې محکمې ته راوړل شي
هممهاله د افغانستان د مقتدرو ښځو خوځښت هم د جمعې په ورځ د یوې اعلامیې په خپرولو ویلي د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپور ورکوونکي دا غوښتنه د افغان ولس او په ځانګړې توګه د معترضو میرمنو د مقاومت قربانیو او سرښندنو پایله ده د طالبانو حکومت ویان ذبیح‌الله مجاهد د یادو خوځښتونو د څرګندونو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې خو نوموړي تېره ورځ د ښاغلي بینټ د راپور په غبرګون ادا کړې وه چې د پخوا پرتله ټول افغانان ښځې او نارینه فزیکي مالي او روحي مسؤلیت لري څوک د چا په حق تجاوز نشي کولی هر وګړی د خپل شرعي حق خاوند دی او په امن کې ژوند کوي نوموړی دا راپور بیا هم د طالبانو د حکومت پر وړاندې د پروپاګند هڅه بللې ده په ورته وخت کې یو شمېر معترضو میرمنو د مارچ اتمې د ښځو نړیوالې ورځې په درشل کې د معترضې میرمن منیژه صدیقي د خوشي کېدو غوښتنه کړې د عدالت او ازادۍ لپاره د افغانستان د ښځو خوځښت مسؤولې شمایل توانا ازادي راډیو سره په خبرو کې د نړیوالې ټولنې غوښتې چې د منیژه صدیقي د خوشي کېدو لپاره دې هڅه وکړي
با توجه به روز جهانی
د بشری حقونو بنسټونه د نړۍ میرمنې او هغه هیوادونه چې بشری حقونو ته ارزښت ورکوي د خصو نړیوالې ورځې په پام کې نیولو سره د افغانستان میرمنو ته دې توجه وکړي او د دې میرمنو په ځانګړي توګه د منیژه صدیقي خوشی کېدو لپاره هڅه وکړي
د افغانستان د خود جوش خوځښت غړي منیژه صدیقي د 2023 کال د اکتوبر په 9مه د طالبانو لخوا ونیول شوه او د یاد خوځښت معلوماتو له مخې په یو نیم کال باندې محکومه شوې ده که څه هم د منیژه صدیقي کورنۍ او د یاد خوځښت مسؤلینو ازادي راډیو سره په خبرو کې ونه ویل چې میرمن صدیقي په کوم جرم په بند محکومه شوې خو د طالبانو حکومت ویان ذبیح‌الله مجاهد څه موده وړاندې تولونیوس خصوصي رسنۍ سره یې د خبرو پر مهال ویلي وه چې منیژه صدیقي او د زده کړو د برخې دوه نارینه فعالان د اسنادو او شواهدو پر بنسټ د غیر شرعي او قانوني کړنو په تور نیول شوي دي هغه دا چې د منیجه صدیقي معترضو همکارانو رد کړي او ویلي دي هغه یوازې د خپل حق لپاره د مبارزې په تور نیول شوی.
لشخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوبخالو
ل نړۍ
خبرونه او راپورونه لمړی ل ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ.
د افغان کرکټ د ملي لوبډلې له وروستي او پرلپسې ماتو وروسته د کرکټ ګڼ مینهوال او د کرکټ افغان څارونکي افغان کرکټ بورډ تورنوي چې لوبډله د استعداد له مخې نه بلکې د خپلوي او انډیوالۍ له مخې ټاکي. دوی دا کوي چې تر ډېره با استعداده لوبغاړو ته چانس نه ورکول کیږي. د کرکټ افغان لوبډلې تېر ورځ له ایرلند په ټست یا پنځه ورځنۍ لوبه کې ماتې وخوړه. د پټس لوبه کې د ایرلند لومړنۍ بریا وه چې تاریخي بریا د هغوی لپاره بلل کیږي. ورځو تفصیل په دې راپور کې اورو.
وروسته له هغې چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې تر نړیوال جام وروسته په پرله پسې توګه خپلې لوبلړۍ وبایللې، د کرکټ د څارونکو او مینهوالو ترمنځ یې ګڼ شمېر غبرګونونه پارولې دي. افغان کرکټ لوبډلې تازه په خپل کوربتوب ایرلند ته یوازنۍ ټیسټ لوبه هم د شپږو وکټو په توپیر وبایلله. د تیر 2023 زیږدیز کال د 15 ورځې نړیوال جام سیالیو پر مهال د یادې لوبډلې بې مخینه سیالیو نه یوازې دا چې د افغانستان دننه د کرکټ مینهوالو هیلې خورا لوړې کړې وې، بلکې په نړیواله کچه هم د اټکلونه راڅرګند کړي وو چې افغانستان به په راتلونکي کې د خپلو سیالانو پر وړاندې ډېرې ښې لاسته راوړنې ولري. افغان ملي لوبډلې د خلکو د هیلو خلاف تر نړیوال جام وروسته هندوستان ته د شلو ورځو سیالیو، سریلانکا ته د ټیسټ یو ورځنیو او شلو ورځو سیالیو، او ایرلند ته هم د ټیسټ سیالیو لوبلړۍ وبایللې، او یوازې د عربي متحده اماراتو پر وړاندې د شلو ورځو سیالیو لوبلړۍ دوه د یو پر وړاندې ګټلې ده. د افغانستان د ملي لوبډلې پخوانی لوبغاړی دولت خان احمدزی چې مخکې په کرکټ بورډ کې بیلابیلې دندې ترسره کړې دي، ازادي رادیو سره په خبرو کې ویلي تر نړیوال جام وروسته د کرکټ ملي لوبډلې په جوړښت او پلان جوړونه کې ستونزې لیدل کیږي. هغه وایي د لوبغاړو ډیره پاملرنه سوداګریزو لیګونو ته ده، او په باور یې چې هرې لوبلړۍ ته د یوې میاشتې په مسلسله توګه لوبغاړي یو ځای تمرینات ترسره نه کړي نو د ګټلو چانسونه به یې لا کم شي. ښاغلی احمدزی په ځانګړې توګه د ایرلند پر وړاندې د وروستي ټیسټ لوبې په تړاو ویلي
نخکارید زکه دیو ټیسټ تیم د پاره کم استم د تاجی بیټینګ آرډر او د لوبغاړو د لوبې طبیعت سدوی څنګه لوب کوي اغا او د لوبغاړو تیاری او د ټیم پلانینګ د ایرلند په خلاف باندې موږ کوم پلان سره زو، کوم فیلډ فلیسینګ سره زو، کوم بالر سدا څنګه ټارګټ کیږي، دغه ټول نقطې سدی ډیری نظر انداز شوی وی.
د کرکټ لوبې نړیوال مبصر فرهاد فدایی بیا پر لوبډله کې د ځینو نموتو افغان لوبغاړو نشتون د دې لامل ګڼي چې افغانستان په اسانۍ سره خپلې وروستۍ سیالۍ وبایللې. د ښاغلي فدایی په باور د راشد خان نشتون د افغانستان په ملي لوبډلې ډیر اغیز کړی دی. هغه وړاندې وایي
سه شاید موږ داسې فکر کړی یو چې سریلانکا ته موږ په نړیوال جام کې په یو ورځنۍ سیالیو کې ماته ورکړې ده، ان شاء الله په ټیسټ کې او بیا ورسره یو ورځنۍ سیالیو کې موږ دوی ماته ولای شو، او په زمن کې موږ د بیټسمینانو سکور نه کول ځکه چې ټیسټ کرکټ د ټمپرمنټ کرکټ ته باید درېږې په پوی کټ باندې. که را خلاصه یې کړو دا داسې یو خو موږ ډېرې کمې سیالۍ د ټیسټ کړې دي، دومه دا داسې راشد خان نشتون، دی امین احمدزی نشتون.
خو د کرکټ یو شمېر مینهوالو بیا په ټولنیزو رسنیو کې بورډ د لوبغاړو په انتخاب کې په واسطو او رابطو تورن کړی دی. د ټولنیزو رسنیو ګڼو مینهوالو ځانګړي لوبغاړي یاد کړي دي چې د بااستعداد لوبغاړو پر ځای چانس ورکول شوی خو پایله یې صفر ده. د افغانستان کرکټ بورډ په دې تړاو زموږ پوښتنې ځواب نه کړې، خو وړاندې تر دې ورته ادعاوې رد کړې وي او ویلي دي چې د لوبغاړو انتخاب د ټاکونکو ډلګۍ له لوري ترسره کیږي او دوی پکې هیڅ ډول لاس وهنه نه کوي. افغان لوبډلمشر حشمت الله شهیدی د ایرلند پر وړاندې د یوازنۍ ټیسټ لوبې په وروستیو شیبو کې ویلي دي د ویلو د افغانستان به خپله بله لوبلړۍ چې درې او یو ورځنۍ سیالۍ دي هم د ایرلند پر وړاندې د مارچ په اوومه نیټه پیل کړي. یادې لوبلړۍ ته د مارچ په لومړۍ نیټه د ځینو نویو ځوانانو په ګډون 14 کسیزه لوبډله هم اعلان شوې ده.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
د بیلابیل ولایتونو یو شمېر اوسیدونکو وایي دا ډېرې خصوصي ښوونځي ودانۍ معیاري نه دي او ځینې د زده کوونکو لپاره له امکاناتو هم بې برخې دي. د خصوصي ښوونځیو ځینې مسؤلین دا هم مني او وایي چې ډېر ښوونځي خپلې ودانۍ نه لري او له همدې امله کورونه کرایه کوي چې د ښوونځي پر معیار نه وي جوړ شوي. بل پلو د زده کړو د برخې یو شمېر پوهان بیا وایي د ښوونځیو د ودانیو جوړښت د زده کوونکو پر زده کړو بې اغېزه نه دی. نور جزئیات په دې راپور کې ورو چې د زده کوونکو په غږونو پیلېږي.
غواړم چې موږ ته په هر برخه کې امکانات برابر شي.
نه د لوبو میدان صحیح لري، شنه ساحه هم.
افغانستان کې د خصوصي ښوونځیو په تړاو د زده کوونکو شکایتونه هغه چې د شمیر لمخې ډیر خو د کیفیت لمخې د دوی د کورنیو په خبره هم د ګوتو په شمیر سم خدمات وړاندې کوي. دوی وایي د ډیری خصوصي ښوونځیو ودانۍ معیاري نه دي او نه هم زده کوونکو لپاره له لازمو امکاناتو برخمنې دي. د کابل ولایت اوسیدونکي فرزانې ازادي رادیو ته وویل
لوی ستونزه چې په خصوصي ښوونځیو کې ده هغه دا ده چې هلته ښوونځی نه وي، یعنې داسې نه وي چې پرله پسې یو صنف وي بل صنف وي بیا بل صنف وي. هلته یو د کور په شکل باندې وي، مثلا دالیز وي، په هماغه دالیز کې بیا اشپزخانه وي بیا تشناب هم وي.
د ننګرهار ولایت اوسیدونکي احمد ضیا بیا وایي
تدریسی ماحول چې کوم دی، تعمیر دی، همداراز ودانۍ دی، تر څنګه چې دی د لوبغالی دی، یا د شتون ضروری دی د زده کړې لپاره او ډېر مهم دی. زموږ هیله همدا ده چې د دې مکتب محسن یا همداراز دولت نه چې په دغه کومو نیمګړو برخو کې چې کمی دی دغه بشپړ کړي.
د خصوصي ښوونځیو یو شمېر مسؤلین هم مني چې ډېری ښوونځي له دې عمله چې خپل ملکیت نه لري کورونه په کرایه کوي چې هغه د یو ښوونځي پر معیار نه وي برابر. کابل کې د اصلاح خصوصي ښوونځي تدریسي مرستیال صفی الله فضلی په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
کمون د کابل مکاتب یو ارزیابي کو نور په 8% مکاتب ودانۍ کا خصوصي وسی، یعنی د خپل سرمایه‌ګزار وسی، نو ټول ودانۍ چې دی کرایې دي. نو دا یو ډیره غټه ستونزه ده د مکتبدارانو چې نشي کولای یو معیاري مکتب جوړ کړي.
د خصوصي ښوونځیو د ټولنې مشر عظیم میدانوال د دې راپور تر خپرېدو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړی، خو په کابل کې د ښوونکو د ټولنې مسؤلی نوید کاکړ هم ازادي راډیو ته وویل یوازې خصوصي ښوونځي نه بلکې ډېری دولتي ښوونځي هم معیاري ودانۍ نه لري. دا چې خصوصي ښوونځیو د ودانیو د معیار لپاره د طالبانو حکومت څه ډول طرحه لري و مغوښتل په دې اړه د دوی د پوهنې وزارت د مسؤلینو نظر ولرو، خو ویاندې منصور احمد حمزه د دې راپور تر خپرېدو زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. د پوهنې د برخې یو شمېر ماهرین وایي د ښوونځیو د ودانیو جوړښت د زده کوونکو پر زده کړه بې اغېزې نه دی. په تېر جمهوري نظام کې د پوهنې وزارت د عمومي تعلیماتو مرستیال ابراهیم شینواري په اړه ازادي راډیو ته وویل
د زده کړې د کیفیت د نور عناصرو په څنګ چې مهمې ښوونکي دی بې ښه تعلیمي نصاب دی، همدارنګه د والدینو برخه اخیستل دي او د ښوونځي ښه مدیریت دی، نو په همدې ډول د درس چاپیریال چې په هغه کې ودانۍ یوه برخه ده دا ډېر مهم دی چې ماشوم د ښې زده کړې لپاره آماده کوي.
خاغلی شینواری دا هم ویل چې د یو معیاري ښوونځي ودانۍ باید لوبغالی، روغتیایي مرکز، کمپیوټر لب او پراخه شنه ساحه هم ولري. که څه هم د طالبانو له بیازلي واکمنۍ راهیسې ډېری خصوصي ښوونځي د اقتصادي ستونزو له امله تړل شوي، خو د روان کال وري میاشت کې د خصوصي ښوونځیو د ټولنې مسؤلینو ازادي راډیو سره خبرو کې ویلي وو اوس مهال په افغانستان کې 3600 خصوصي ښوونځي فعالیت کوي.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پانا لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
نن د مارچ 2 د بلوڅ کلتور ورځ ده. له تیرو څو کلونو څخه بلوڅ قوم د مارچ میاشتې 2 نیټه د خپل کلتور د ورځې په توګه لمانځي. بلوڅان وایي د دغې ورځې له لمانځلو څخه یې موخه نړۍ ته د خپل کلتور او دودونو ورپېژندل او د خپل کلتور تاریخ، ژبې او دودونو پر ځای پاتې کېدل دي. ورځو په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې اورو.
د مارچ میاشتې 2 نیټه چې بلوڅان د خپل کلتور د نړیوالې ورځې په توګه لمانځي، بلوچستان په دغه ورځ بلوچستان قومي کالیا غونځي بلوچستان خواړه پخوي بلوچستان سمندري شیرونه بولي او ترڅنګ خپل کلتوري نندارتونونه جوړوي او دوی په دې نندارتونونو کې د خپل کلتور شان نندارې ته وړاندې کوي ډیری بلوچستان په دې باور دي چې د دغه ورځ لمانځلو څخه مخه نړۍ ته د خپل کلتور او دودونو ورپېژندل او د خپل کلتور تاریخ ژبې او دودونو پر ځای پاتې کېدل دي خو په افغانستان کې میشت بلوچستان بیا وایي دوی د مارچ دوهمه د بلوڅو د کلتور ورځې یوازې د یوې ورځې د لمانځلو نوم نه بلکې له دې څخه یې مخه د بلوڅو راتلونکو نسلونو ته د خپل تاریخ کلتور او دودونو ژوندي پاتې کېدل ښیي فعال ځوان او د ماشومانو لپاره د کیسو لیکوال ګل بلوڅ وایي بلوچستان دغه ورځ د بلوچستان ایران او افغانستان ترڅنګ د نړۍ په هغه سیمو کې لمانځي چیرته چې بلوچستان هستیږي
په دغه ورځ په بلوچستان کې په افغانستان کې په ایران کې او د دنیا هغه هیوادونو کې چې هلته بلوڅ میشت دي بلوچستان راغونډیږي او خپلو کې دغه ورځ په ډېر شاندارو مراسمو لمانځي په دغه ورځ دوی خپل جامې خپل خواړه پخوي او خوشحالیانې کوي اتڼونه کوي په دغه ورځ مشاعرې جوړیږي ادیبان راټولیږي او د ژبې د پرمختګ لپاره وړاندیزونه کوي او خپلې ژمنې تازه کوي
ځینو نورو قومونو ترڅنګ بلوچستان هم دغه ویره ښیي چې ژبه او فرهنګ یې د نورو تر اغېز لاندې او سوکه سوکه د ورکېدو له ګواښ سره مخ دي نو د خپل کلتور او ژبې د ساتلو لپاره د دغه ډول ورځو لمانځل اړین ګڼي فیض محمد بلوچ یو بل فعال ځوان دی نوموړی وایي په دغه ورځ بلوچستان د خپل کلتور د لمانځلو ترڅنګ سره راغونډیږي او خپلې غوښتنې هم تازه کوي دای وای له حکومتونو څخه غوښتنه کیږي چې د نورو وړو قومونو ترڅنګ له بلوڅ قوم سره د تاریخ کلتور دودونو او ژبې په بډاینه کې مرسته وسی او دا غټ قوم چې د ایران پاکستان او افغانستان ترڅنګ په څو عربي هیوادونو کې میشتي له هیرولو څخه وژغوري
د دې ورځې د لمانځلو اهمیت دا دی چې راتلونکي نسل ته د قوم اهمیت وروښي خپلې ژبې او د خپل فرهنګ او کلتور او عنعناتو د هیرولو څخه راوګرځي و موږ ته زموږ د نیکهګانو څخه کوم فرهنګ او کلتور او عنعنات راپاتې دي همداشان موږ وکولای شو چې د دې ورځې په لمانځلو سره هغه راتلونکي نسل پورې هم ورسوي
بلوچستان دغه ورځ له هغه وروسته لمانځي چې په 2015 میلادي کال کې په کوټه کې د پښتو اکاډمۍ کوټې لخوا په یو سیمینار کې درویستم سپتمبر د پښتني کلتور د نړیوالې ورځې په مناسبت ونومول شو
تاسو ل پیغامونو
السلام علیکم اله دا شه د آزاد رادیو سما دا پیغام نشر کړي موږ طالبانو د مشرتابه څخه او د لوړپورو چارواکو څخه په کلکه دا غوښتنه کوو چې ننګرهار ولایت د ډیر زیاته توجه وکړي د ننګرهار ولایت په ادارو کې اداري فساد هاوش تر رسیدلای که سم دی چې هغه پخوانه کې تل سوی دی د جمهوریت د وخت په نسبت اوس چې دی اداري فساد ډیر زیات دی هغه به بیا هم او پیسې لري چې د پټې اخیستې دوی شکونه کنه ښکاره ښکاره اخلي اله دا شه ما پیغام نشر شي
السلام علیکم زابل ولایت شمیزی رسالی لسرحدی زنجر زخم تاس طرف آلی کسی و رو رشمزو تو رسالی که ده تیری چرشنگه فورا زمر جد معروف او نهر منکر دلی طالبانو لیش نرزوانانو سر جور زیادتای وکاوی زکه هغه ډېرې خریدې او وهلو ډبولې هم ورکول او وروسته هم د دې خبرداري ورکړي چې نورې څوک ډېرې نه خري البته دا ښه کار ده چې ژره د شور په اسلام کې شرعي کار ده خو دا وهلو ډبول او یو دم ناببره حمله دا بلته د جبریت خواته نو زموږ دغه پیغام دې ورسېږي لوړو مقامانو سلام
سلامونه تاسو ته او د ازادي راډیو کارکونکو او اوریدونکو ته. زه وحید الله وحدت تلمل ولایت ګریش ولسوالۍ د کړیګاس د سیمې څخه دا پیغام پرېږدم. وروره، دلته زموږ په وطن کې، زموږ په کړیګاس په سیمه کې مکتب نشته. زموږ ماشومان بې زده کړې پاتې دي. نو زه د لوړ پورو چارواکو څخه دا غوښتنه کوم، په تېره بیا د هلمند د پوهنې د رئیس صاحب څخه، چې موږ ته یو مکتب جوړ کړي او زموږ ماشومان بې درسه او بې تعلیمه پاتې نه شي. وسلام په احترام.
ستاسې پیغام، ستاسې نظر.
د خبرونې دویمې نیمایي ته راورسېدو. په دې برخه کې درته د زهرو او کاروان پروګرام لرو، خو تر هغې وړاندې ورزو لنډو خبرونو ته. د افغانستان د کورنیو رسنیو د راپورونو پر بنسټ، په یو شمېر ولایتونو کې د تېرو درې ورځو ورښتونو په پایله کې 15 کسان مړه او 13 نور ټپیان دي. د دې رسنیو د راپورونو پر بنسټ، درنو واورو د انساني تلفاتو تر څنګ په زرهاو مواشي هم له منځه وړي. د طالبان د حکومت په خود د رسېدو په چارو کې دولت وزارت بیا تر پرونه وروستیو ورښتونو کې د مړه شوو کسانو شمېره څه او د ټپیانو دوه ښودلی و. د طالبان تر کنټرول لاندې د هوا پېژندنې ادارې نن شنبه هم د افغانستان په 13 ولایتونو او د سالنګونو کې د درنې واورې او توندو بادونو او سیلابونو د راوتو اټکل کړی دی. د پاکستان په بلوچستان او خیبر پختونخوا کې د واورې بارانونو له کبله خلکو ته مالی او ځاني زیانونه اوښتي دي. د ازادي راډیو د مشال برخې د راپور پر بنسټ، په تېرو دوو ورځو کې په بلوچستان او خیبر پختونخوا کې د واورې بارانونو د ورېدو او د سیلابونو د راوتو له امله 12 کسان مړه او 12 نور ټپیان شوي دي. په خیبر پختونخوا کې د ژغورنې د ادارې ویاند نن مشال لاړي ته ویلي دي چې په خیبر پختونخوا کې 9 تنه مړه شوي چې شپږ ماشومان او دوه ښځې دي. همدارنګه د خیبر پختونخوا په سوات کې بیا د مارچ تر 9 نیټې پورې د ټول تعلیمي ادارو د تړل کېدو غوښتنه هم شوې ده. په بخښنې سره امر شوی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د افغانستان د تیر جمهوري نظام د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون غړي بنفشه یعقوبی د 2023 کال د زړور ښځې د جایزې له 200 ګټونکو څخه اعلان کړ. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې دوی به د جایزې د مارچ په 14 نیټه ترلاسه کړي. د ایران څخه فریبا بلوڅ دغه جایزې ترلاسه کړې ده. همدارنګه له دې سربیره د لسو نور هیوادونو، چې له ډلې بنګلاديش، بیلاروس، برما، کیوبا، اکوادور او ګامبیا پکې شامل دی، لسو نور میرمنو دغه جایزه ګټلې ده. د امریکا پولیسو د هغې تنکی ځوان د نیول کېدو خبر ورکړی چې په واشنگټن کې د یو افغان په وژلو کې په لاس لرلو تورن دی. دغه افغان چې نصرت احمدیار نومیږي، کلونه په افغانستان کې له امریکایي ځواکونو سره د ژباړونکو په توګه کار کړی و. هغه د 2023 کال د جولای په 3 په واشنگټن کې هغه مهال وژل شو چې له موټره یې سپرلۍ ښکته کوله. یو 13 کلن احمدیار پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته امریکا ته تللی و. او د امریکا یو شمېر پوځي قوماندانانو نن د په بخښنې سره پرون د مارچ په نومړۍ نیټه په یمن کې د ایران له ملاتړه د برخمندو حوثي اغیانو د یو توغندي د له منځه وړو خبر ورکړی دی. روټرز خبري اژانس د قومندانانو په حواله راپور ورکړی چې تمه د توغندۍ وتوغول شي، خو د غزواکونو پرې برید کړی دی. حوثیان وایي حوثیان چې د جګړې ځپل یمن ډېره برخه تر واک لاندې لري، د تیر کال د نومبر راهیسې په سره سمندرګي کې په سوداګریزو بیړیو بریدونه کوي. د حوثیانو په خبره دوی دا کار پر غزه د اسرایلو د برید په ځواب او د فلسطینیانو د ملاتړ لپاره ترسره کوي. امریکا له دې وړاندې هم څو ځلې د حوثیانو تر واک لاندې سیمو کې هوایي بریدونه کړي دي.
د زهرو کاروان.
دا زادی رادیو درنو اوریدونکو، السلام علیکم. د زهرو کاروان د دې اونې خبرونې ته مو هرکلی کوم. د زهرو کاروان د دې اونې په خبرونه کې مستاش لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. ایرانی مقامات وایي چې په افغانستان کې د کوکنارو په کښت کې د کموالی د ادعا سره سره بیا هم ایران ته د تاریاکو قاچاق نه دی کم سوی.
زموږ اقدامات به هغه وخت مؤثر او تلپاتې وي چې هیوادونه همکار وي. هغه هیوادونه چې د افغانستان د نشه یي موادو له امله زیان ورته رسېدلی وو، هغوی اوس مسؤلیت لري چې د افغان بزګرو سره په معیشتي او اقتصادي برخو کې مرسته وکړي.
په یو بل راپور کې به واوري چې د هرات معتادینو د ساتنې په مرکز کې معتادین هیله لري چې له رخصت کېدو سره سم د کار زمینه ورته برابر شي.
ما افصل ایران بودم،
زه اوه کاله په ایران کې وم. دا چې د ښیښې نشه مې کوله، کورنۍ مې راته وویل چې د معتادینو د درملنې مرکز ته لاړ شه او نشه پرېږده. درې نیمې میاشتې کېږي چې دلته بستري یم.
دا چې په معتادینو کې د ډیټاکس یا زهر ایستلو نښې نښانې څه دي، په دې اړه مو د معتادینو د درملنې له متخصص ډاکټر ارشاد منصور سره مرکه کړې.
په دې مرحله کې د مخدره موادو استفاده کوونکي یو شدید تشویش، شدیده ناارامي لري. دوی غواړي په هر شکل چې وي باید مخدره مواد ورته ورسیږي.
د پروګرام په پای کې به واوري چې کرم خان سره لدی چې پیسې لري، خو بیا یې هم خپل زوی اجمل ته د کاروبار لپاره نه ورکوي. دا چې ولی دا به په یو ډرامه کې واوري.
وا سړی الک څه خبره کوي؟ پیسې هسې په کور کې درته پرتې دي، پرېږده چې په ګټه بندې شي.
تر څو چې زه ژوندی یم چاته د یوې افغانۍ واک هم نه ورکوم.
ښه چې داسې ده نو زه لاړم.
والک په دې توره شپه کې چیرې ځې؟
اوس خپرونه په یو راپور پیل کوو. ایران وایي چې له افغانستان څخه ایران ته د تاریاکو قاچاق نه دی کم سوی او د طالبانو د حکومت استدلال هم د منلو وړ نه دی. د ایران له نشه یي موادو سره د مبارزې کمیسیون وایي که څه هم د طالبانو حکومت د کوکنارو په کښت کې د کموالی یادونه کوي، خو ایران ته د تاریاکو قاچاق نه دی کم سوی او د طالبانو حکومت دوی ته ویلي چې د دې قاچاقو مخنیوی ډیر وخت اړتیا لري. خود طالبان حکومت د قاچاقو د مخنیوي لپاره د سیمې همکاري ضروری بولی او له ګاونډیو هیوادونو څخه غواړي چې هغوی ته د نشه یي موادو له امله رسېدلي زیان ته په کتو سره ډیر مسؤلیت پر غاړه واخلي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
پر افغانستان باندې د طالبانو د دوهمې واکمنۍ دوه نیم کاله کېږي، خو د نورو مسایلو تر څنګ د نشه یي موادو سره د مبارزې په برخه کې د طالبانو د حکومت او ګاونډیو هیوادونو ترمنځ لازمه همکاري او همغږي نشته. له افغانستان څخه د نشه موادو د قاچاق په اړه په قرغیزستان کې د امنیت شورا د مشاورینو په وروستۍ غونډه کې د هند او روسیې د شکایتونو په دوام سره اوس ایراني مقاماتو هم ادعا کړې چې له افغانستان څخه ایران ته د تاریاکو قاچاق نه دی کم سوی. د ایران له نشه موادو سره د مبارزې کمیسیون مشر سردار سکندر مومنی د دې هیواد رسنیو ته ویلي چې د طالبانو لخوا د کوکنارو په کښت کې د کموالی د ادعا برعکس له افغانستان څخه ایران ته د تاریاکو قاچاق نه دی کم سوی.
مسؤولینو طالبانو وعده بودن.
د طالبانو چارواکي راغلي وو. د دوی استدلال دا و چې د کوکنارو کښت اتیا نوي سلنه کم شوی دی، خو اوسني قاچاق هغه مواد دی چې زیرمه شوي او د دې کال مخنیوی ډیر وخت اړتیا لري. په هر حال موږ ورته وویل څوک چې کولی شي د کوکنارو کرل منع کړي د زیرمو په اړه یې هم اقدام کولی شي. هر اقدام چې د نشه یي موادو د تولید په مخنیوي کې مرسته وکړي موږ یې هرکلی کوو، خو موږ تر دې مهاله په خپل هیواد کې د کموالي نښې نه دي لیدلي.
د طالبانو حکومت د 1401 شمسي کال په پسرلي کې د یو فرمان په صادرولو سره د کوکنارو په ګډون د ټولو نشه یي بوټو کښت، نشه یي موادو تولید او قاچاق منع کړ. که څه هم د طالبانو حکومت د کوکنارو د کښت په مخنیوي کې خپلې هڅې بریالۍ بولي، خو په دې برخه کې د نړیوالې ټولنې په تېره بیا د سیمه د هیوادونو همکاري نه کولو ته ګوته نیسي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د سیمه د هیوادونو اندېښنو ته په جواب کې وایي که څه هم دا هیوادونه خپله وایي چې د افغانستان د نشه یي موادو له امله زیان ورته رسېدلی دی، خو بیا هم په دې برخه کې مرستې او مسؤلیت منلو ته غاړه نه ږدي.
زموږ اقدامات به هغه وخت مؤثر او تلپاتې وي چې هیوادونه همکار وي. هغه هیوادونه چې د افغانستان د نشه یي موادو له امله زیان ورته رسېدلی وو، هغوی اوس مسؤلیت لري چې د افغان بزګرو سره په معیشتي او اقتصادي برخو کې مرسته وکړي او نشه یي موادو د قاچاقو د مخنیوي لپاره له اسلامي امارات سره د امکان تر حده همکاري وشي تر څو موږ وکولی شو دې مبارزې ته په مؤثر ډول دوام ورکړو. څرنګه چې د سیمې همکاري ضروري ده، هیوادونه باید خپل مسؤلیتونه درکړي.
ایراني مقامات داسې مهال دا ادعا کوي چې د اروپایي ټولنې د نشي موادو او اتیا د څارنې مرکز په خپل وروستي راپور کې یادونه کړې چې د افغانستان ډېری تاریخ ایران او پاکستان ته قاچاق کیږي، هلته هیروین ځینې جوړېږي او بیا له دې دوو هیوادونو څخه د ایراني او پاکستاني قاچاقونکو په وسیله اروپا ته قاچاق کیږي. که څه هم ملګرو ملتونو سږ کال د عقرب په میاشت کې د یو راپور په خپرولو سره اعلان وکړ چې په افغانستان کې د کوکنارو کښت 90% ډېر کم سوی دی، خو د ایران په ګډون تر اوسه هیڅ سوی هیواد نه دی چمتو سوی چې له افغان بزګرو سره د بدیل کښت او اقتصادي برخو کې د طالبانو له حکومت سره مرسته وکړي.
په راپور کې مو واورېدل چې ایراني مقامات وایي له افغانستان څخه ایران ته د تریاکو قاچاق نه دی کم سوی.
نشه د موتاد پر روغتیا څه ناوړه اغیز کوي؟
حافظه کار نه کوي، په کارونو کې برخه نه اخلي، د خوب ګډوډیانې لري، په خپل ځان شک وي، په فامیل شک وي، ځکه دا په مرکزي اعصاب باندې راسن تاثیر کوي.
چې دا عملی نه وزو سره ولا همیشه به جګر خونه ولرم اخر می ورسې ځوان بیا ځنه سمې خو سره کې سم شروع کړو زه څنګه مسبد بخت شاید چې بیخي بیا ځان ځنه سم خلاصه ولا
ادوارد د تریاک راکد چې په دغم کې ختک
مغز دمون خراب کو اډو کې دمون غوچ کړو غاپونه دمون خراب کړو
دا مور او کلار دواله په نشو روي دي ډیر وخت بیا باندې دی خزه ګټ ورک درې کوشنیانې د درې سره د نر وزنې له امله یخ نیول او مړ شو.
د ازادي راډیو د زهرو کاروان ځانګړي اونۍ ځ خبرونه د نشې توکو د کښت، نشې موادو جوړولو، قاچاق او استعمال د زیانونو په اړه تاسو ته معلومات درکوي.
ترنو اوریدونکو اوس په دې اړه راپور لرو چې د هرات ولایت د معتادینو د ساتنې او پالنې په 4000 بستریز مرکز کې معتادین وایي چې په دې مرکز کې ساتلو نشه یي موادو ته د دوی لاسرسی محدود کړی او د نشې پریښودلو بشپړ پړاو ته داخل سوي دي. د دې مرکز معتادینو ازادي راډیو ته وویل چې د دوی لپاره د لنډمهاله مسلکي زده کړو زمینه برابره سوي او دوی هیله لري چې له دې مرکز څخه تر رخصت کېدو وروسته یې د کار موندلو چاره هم وسي. د طالبانو د حکومت ځایي چارواکي وایي چې اوس مهال د معتادینو د ساتنې او پالنې په یوه مرکز او درملنې څو کلینیکونو کې تر 15000 ډیر معتادین ساتل کیږي. د موضوع نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
دلته د هرات ولایت د معتادینو د ساتنې او پالنې په 4000 بستریز مرکز کې تر 4000 ډیر معتادین ساتل کیږي چې د محلي روغتیایي اسانتیاوې ډېرې کمې دي. خو د احتیاط پریښودلو لپاره د دوی یوازینۍ هیله دا ده چې له نشه یي موادو څخه یې لاسونه لند شوي دي. په دې مرکز کې یوازې د هرات ولایت اوسیدونکي معتادین نه ساتل کیږي، بلکې ډیری یې د نورو ولایتونو هغه اوسیدونکي دي چې د ایران حکومت هرات ته راشړلي دي، وروسته د طالبانو حکومت راټول کړي او دې مرکز ته یې راوستلي دي. د کندوز ولایت د خان آباد ولسوالۍ اوسیدونکی محمد حسین چې اوس په دې مرکز کې بستري دی وایي کورنۍ دې ته غاړه نه ښودله چې دی ومني، له همدې امله دې مرکز ته راغی او هیله لري چې تر درملنې وروسته به خپل کور ته روغ رمټ ستون شي.
ما افصل ایران بودم،
زه و کاله په ایران کې وم، تر او کال وروسته هرات ته راغلم او غوښتل مې کور ته ولاړ شم. دا چې د ښیښې نشه مې کوله وضعیت مې ډېر خراب شوی و. کور ته مې زنګ ووهه، کورنۍ مې راته وویل چې د معتادینو د درملنې مرکز ته لاړ شه او نشه پرېږده. درې درې نیمې میاشتې کېږي چې دلته بستری یم، خرڅ ډوډۍ هر سره رسیږي.
د روغتیایي معیارونو پر بنسټ په روغتیایي مرکز کې د بستري کېدو موده 15 ورځې ده، خو د محمد حسین په ډول سلګونه نور معتادین هم شته چې د معتادینو د ساتنې او پالنې په 4000 بستریز مرکز کې ساتل کیږي. هغه معتادین چې په دې مرکز کې ساتل کیږي وایي په لویدیځو ولایتونو کې نشه یي مواد اسانه ورزانه پیدا کیږي، خو په دې مرکز کې ساتل به له دوی سره مرسته وکړي چې له نشه یي موادو څخه یې لاسونه لنډ شي او نشه پرېږدي. یو 20 فریدون چې په 10 کې معتاد شوی او اوس په دې مرکز کې بستری دی وایي د خیاطۍ په کورس کې هم شامل شوی دی.
زموږ پر مسلکي وړتیاو هم لږ لږ کار کوي چې موږ خیاطان یا د موټرو مستریان شو، یو داسې کار زده کړو چې له دې ځای ووځو او کار وکړو. لږ لږ د پرمختګ په حال کې یو. د احتیاط د دورې تر ټولو لوی درد مې دا دی چې د ژوند چارې مې ډېرې خرابې کړې دي. حتی اوس مې ورور هم حاضر نه دی چې دلته د ملاقات لپاره راشي.
د دې مرکز ناروغان تر رخصت کېدو وروسته خپلو کورنیو ته سپارل کیږي. دغه ډول د دې معتادینو له کورنیو څخه په دې اړه لیکلی ضمانت هم اخیستل کیږي چې معتاد به بیا نشه نه کوي. د هرات له نشه یي موادو سره د مبارزې مدیر حیات الله روحانی ازادي راډیو ته وویل هغه معتادین چې روغتیایي وضعیت یې عادي وي په دې مرکز کې ساتل کیږي، او که روغتیایي وضعیت یې جدي او خراب وي د معتادینو د درملنې مرکزونو ته وړل کیږي.
تقریبا 4000-5000 مابین کې کسان موږ رخصت کړي چې هغه موږ خپل کورنۍ ته سپارلې دي، او دا اوس په هر 5000 کسان موږ سره مریضان زنانه او مرد نه موږ سره سته، نو چې هغه 4000 یو تقریبا څه بالا 4000 بستر کلینیک کې دي، او نور په مختلفو کلینیکانو کې موږ لرو چې هغه لکه په گذری کلینیکان دي هلته سته، او دلته په ښار کې زنانه کلینیکونه دي، یو په غواریان کې هم لرو، بعضې په نورو ولسوالیانو کې هم موږ کلینیکونه لرو.
د طالبانو حکومت د 1402 شمسی کال په لومړیو کې د معتادینو د ساتنې او پالنې لپاره په کابل، بلخ، کندهار او هرات ولایتونو کې لوی مرکزونه جوړ کړل، او هدف یې دا و چې له نشه یي موادو څخه د معتادینو لاسونه لنډ شي. که څه هم د دې مرکزونو له لارې نشه یي موادو ته د معتادینو لاسرسی کم شوی دی، خو په دې مرکزونو کې د روغتیایي کارکوونکو امکاناتو کموالي معتادینو ته اندېښنې پیدا کړي دي.
نشه د معتاد پر اجتماعي اړیکو، شخصیت او اقتصاد څه ناوړه اغیز کوي؟
معتاد له خپل کورنۍ، دوستانو، ټولنې سره هم ستونزې پیدا کوي.
مکتب ته چلا شیلی بچی مور د پوډر وشي، پلار د پوډر وشي، یا مې خور د جزت پوډر وشي، یا د میړه پوډر وشي.
پلار په مړی کې نه وم، په مور خو اوس خبر نه خم خم مورم.
چې مونږ پلار نه واخېست یو نیم لک ډالر وو، همدغه سرمایه ما ټول واخلم.
دا نشه یي موادو له زیانونو څخه د ژغورلو لپاره د زهرو کاروان اونیزه خپرونه واورئ.
ترنو اوریدونکو، تاسو کولی شئ چې د ازادي راډیو خپرونې څلور ویشت ساعته د سهار له شپږو څخه بیا د ماښام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپو 19, 21 او 25 مترو، او د ماښام د شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 1250 منځنۍ څپو باندې واورئ. کله چې معتادین له نشو څخه لاس واخلي، دوی خمار کیږي چې په نتیجه کې له سخت نس ناستي، بدن درد، تبی او کله کله د میرګي په ډول له داسې حملو سره مخ کیږي که روغتیایي کارکوونکي ورسره نه وي، ښایي د مرګ له خطر سره مخ سي. دا چې په معتادینو کې د زهر ایستلو نښې نښانې څه دي، په دې پړاو کې معتادین له څه ډول ستونزو سره مخ کیږي، د زهر ایستلو پړاو څومره دوام کوي، او یو معتاد باید څه وکړي چې د زهر ایستلو پړاو په اسانۍ ورباندې تیر سي؟ په دې اړه مو د معتادینو د درملنې له متخصص ډاکټر ارشاد منصور سره مرکه کړي چې په پیل کې په معتادینو کې د زهر ایستلو د پړاو په اړه معلومات ورکوي.
په معتادینو کې د زهر ایستلو مرحله هغه حالت ته ویل کیږي چې د مخدره موادو استفاده کوونکي ونشي کولای مخدره مواد ترلاسه کړي. دغه مرحله ته د زهر ویستلو مرحله یا د ډیټاکسیفیکیشن ویل کیږي. د مخدره موادو د زهر ویستلو مرحله چې په عامه اصطلاح ځینې خلک ورته د خمار مرحله وایي، مختلف اعراض او مختلفې علامې لري. د بیلګې په توګه د هیروینو په کارونکو کې کیدای شي یو کس ته اسهالاتو سره مخ شي، استفراقات ورته پیدا شي، د وجود په خاصه توګه د خیټې دردونه او د عضلاتو دردونه ورته پیدا شي، شدید سردردي ورته پیدا شي، او د دې تر څنګ له رواني لحاظه له مختلفو ستونزو سره مخ شي. د بیلګې په توګه ځینې کیدای شي ډپریشن سره مخ شي، ځینې کیدای شي خپل رواني حالت کنټرول نه کړای شي او خپل توازن له لاسه ورکړي. په ځینې نورو موادو کې کېدای شي شدید بېخوبي وي، ناآرامي او مخارش حالت درلودل وي.
د خماري یا زهر ایستلو پر مهال معتادین له څه ډول ستونزو سره مخ کیږي؟
په دې مرحله کې د مخدره موادو استفاده کوونکي یو شدید تشویش، شدید ناآرامي لري. دوی غواړي په هر شکل چې وي باید مخدره مواد ورته ورسیږي، او کېدای شي په دې وخت کې دوی مختلف مشکلات ځان ته پیدا کړي. کېدای شي له چا سره شخړه وکړي، غلا وکړي، پیسې پیدا کړي، او په یو شکل سره ځان ته مخدره مواد پیدا کړي. دا مرحله اگر چې ډیره اوږده نه ده، ولې د ډیرو معتادینو لپاره یوه ویرونکې مرحله ده، ځکه دوی له دردونو، له بېخوبۍ او له ناآرامۍ ډیر په تکلیف وي.
د زهر ایستلو مرحلې د تحمل لارې چارې کومې دي؟
د مخدره موادو د زهر ویستلو په مرحله کې تر ټولو معقوله لار دا ده چې د مخدره موادو استفاده کوونکی یا معتاد د کورنۍ لخوا یا د نورو هغه کسانو لخوا چې د په شاوخوا کې دي وهڅول شي چې د درملنې یو مرکز ته ورشي یا بوتلل شي. د درملنې په مراکزو کې د دوی د درد د کنټرول لپاره دوی ته مختلف درمل ورکړل کېږي او له دې درمل سره دغه اعراض او دغه مشکلات کنټرولېدای شي.
د خماری یا زهر ایستلو مرحله څومره دوام کوي؟
د مخدره موادو د زهر ایستلو مرحله یا همدا د خوبار مرحله ډیره اوږده نه ده. په مختلفو مخدره موادو کې فرق لري. مثلا د الکولو کارون کې، د هیروینو کارون کې، د کوکاینو او د میتامفیټامین په نوم د یوې بلې مخدره مادې کارونکو کې فرق لري. د بیلګې په توګه د هیروینو کارون کې له 12 تر 24 ساعتونو پورې که چیرته مخدره مواد نه اخلي په دوی کې دغه اعراض پیدا کیږي. دغه اعراض په دوهمه، دریمه او څلورمه ورځ کې زیاتیږي او په دې اوله هفته کې اعظمي حد ته رسیږي. خو له یوې هفتې وروسته دغه مشکلات بیرته کمیږي او په دوو یا په ځینو حالاتو کې په دریو هفتو کې په مکمله توګه له منځه ځي.
آیا د زهر ایستلو مرحله په ټولو معتادینو او ټولو نشهیي موادو کې یو ډول ده او که توپیر لري؟
د ترک مرحله یا د پریښودلو مرحله په ټولو معتادینو کې یو ډول نه وي. دا په مختلفو عواملو پورې اړه لري. په دې پورې اړه لري چې یو کس د څومره وخت لپاره مخدره مواد کارولي دي، د دوی وجود څومره په مخدره موادو وابسته دی، څومره تغییرات د دوی په وجود کې راغلي دي، په کومه اندازه یې مخدره مواد کارولي دي، د مخدره موادو کوم ډول یې کارولی دی. نو په دې اساس دا خلک په دې مرحله کې د یو ډاکټر یا د یو صحي کارکوونکي لخوا وارزول شي او د دوی د وضعیت مطابق او د دوی د وجود د ضرورت مطابق دوی ته دارو او درمل ورکړل شي.
آیا یو معتاد کولی شي چې د نشي پریښودلو دا مرحله په کور کې د روغتیایي کارکوونکو له موجودیت څخه پرته تیره کړي؟
د مخدره موادو د پریښودلو په لومړۍ ورځو کې مختلف جسمي او رواني اعراض پیدا کیږي. په ځینو مخدره موادو کې دا اعراض کېدای شي بعضې خطرناک عواقب هم ولري، ولی په اکثرو حالاتو کې دا اعراض خپله کنټرولېدای شي. ولی تر ټولو مؤثره طریقه د دې اعراضو د کنټرولولو دا ده چې دغه ناروغان ډاکټر ته مراجعه وکړي. که چیرته دوی نشي کولی یا نه غواړي چې په کوم مرکز کې درملنه وکړي، ځینې روغتیایي کارکوونکي کېدای شي له دوی سره په کور کې د دوی د اعراضو په کنټرول کې کومک وکړي.
ډېری کسان د زهر ایستلو له مرحلې څخه د ویرې په خاطر د نشې پریښودلو ته زړه نه ښه کوي. د دوی دا اندېښنه څومره پر ځای ده؟
ښه خبره دا ده چې دغه مرحله چې د زهر ایستلو یا ډیټاکسیفیکیشن مرحله ورته ویله کیږي لنډمهاله ده، یعنې په یوه هفته کې کیدای شي د دوی مشکل کنټرول شي. نو په دې اساس له دې مرحلې ویره نه ده پکار، فقط د کورنۍ او د دوستانو ملاتړ او یو کلینیک ته یا یو صحي کارکوونکي ته د معتادینو د یو مرکز تر نظر لاندې کار کول ورته ضرور دي. دا بیا هم په دې پورې اړه لري چې یو کس څومره مخدره مواد او د څو کلونو لپاره او په کومه اندازه اخیستي وي. که چیرته یو کس د ډیر وخت لپاره او په ډیره اندازه مخدره مواد اخیستي وي، د دوی د پریښودلو اعراض یا ستونزې هم زیاتې وي. بعضې مخدره مواد ځینې جدي صحي ستونزې راولاړوي. که چیرته یو کس معتاد وي او یو په یو دغه مواد قطع کړي، د بیلګې په توګه د الکولو کارونکي، که چیرته دوی د الکولو معتادان وي او که چیرته دوی یو په یو الکول اخیستل پرېږدي، کېدای شي د ترک په مرحله کې دوی ته ځینې جدي صحي ستونزې پیدا شي. د بیلګې په توګه کېدای شي د مرګي له حملاتو سره مخامخ شي یا د دوی دماغي توازن ګډوډ شي. او په عین شکل سره د هیروینو کارونکي کېدای شي له جدي بې خوبۍ او دردونو اسهالاتو سره مخ شي، چې د دې اسهالاتو په نتیجه کې کېدای شي دوی د وجود مایعات له لاسه ورکړي او په دې اساس د دوی ژوند له خطر سره مخامخ شي.
یو معتاد باید څه وکړي چې د زهر ایستلو مرحله په اسانۍ ورباندې تېره شي؟
د مخدره موادو معتادینو ته تر ټولو غوره لار دا ده چې دوی خپله مراجعه وکړي د درملنې پروګرام ته، د مخدره موادو د تداوی په کلینیک دوی خپله دغه مرحله تیره کړي. په دې صورت کې به دوی نه تنها دا چې د درد او د نورو اعراضو لپاره درمل پیدا کړي، بلکې د درملنې نورو مرحلو ته به هم د دوی لپاره امکانات موجود وي.
د نشې موادو احتیاط پر ټولنه څه ناوړه اغیز کوي. د زهرو کاروان ځانګړی خپرونه تاسو او ستاسو کورنۍ د نشې موادو له زیانونو خبروي.
دا سادی رادیو درنو اوریدونکو، دا د زهرو کاروان خبرونه ورستی برخه تر ورسیدو، او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره او په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کې صدا شې د چې اجمل خپل پلار کرم خان ته وایي چې له بیکاری څخه تنگ شوی او غواړي په ښار کې دکان ورته جوړ کړي. خو کرم خان که څه هم ډېرې پیسې لري، بیا هم د اجمل غوښتنه نه مني او وایي تر څو چې دی ژوندی وي هیڅ چا ته به اجازه ورنه کړي چې د دې یوې افغانۍ ته هم لاس ور وړي. په دې خبره اجمل ته سخت درد ورځي او له کوره تښتي. دا چې اجمل چیرې ځي او څه ور پیښیږي دا به په ډرامه کې واورو.
سړیه، ولې دې ډوډۍ بس کړه؟ خیریت خو به وي؟
بس دی مور یم، نوره مې خواته نه کېږي.
بابا، یو خبره مې درته کوله.
ښه ووایه زویه، څه خبره دې کوله؟
ما ویل چې زه بېکار او بېروزګاره ګرځم، ښه دی چې په یو کار مې لاس اختی.
بچی پوه نه شوم، مطلب دې څه دی؟
زما یو انډیوال د موبایلونو کاروبار کوي، وایي چې موبایلونه ښه ګټه کوي. ما ویل که ماته په ښار کې د موبایل خرڅولو یو دوکان جوړ کړي څنګه به وي؟
ولې اوس بیخي وږی تږی ویده سوی؟
د اجمل مطلب دا نه دی چې وږی تږی یم، دی وایي هم به په یو کار بوخت یم او هم به تجارت زده کړم.
اوس لا زه ژوندی یم، هیڅ ضرورت نشته چې دی کار وکړي، بس خوري او څښي دی او حساب دې نه مني.
و سړیه، همدغه د مشر زوی دی، اخر به د کور مشرتوب د ده له غاړه کېږي. ښه دی چې اوس له کاروبار سره ښه بلد شي.
اوس خو هیڅ مشکل نشته، که زه نه وم بیا دی پوهېږي او کاروبار یې.
و سړیه، اجمل اوس شکر ځوان دی، شرمېږي چې هره میاشت ستاسو جیب خرڅ غواړي. که دوکان ولري هم به خپل جیب خرڅ ګټي او هم به یو کار زده کړي.
هغه دی په کلي کې جایداد لرو، دغه یې بس دی.
ولې د چا خبرې ته غوږ نه نیسې؟ دوی سمه خبره کوي، وایي بېکاره یم، هم به ګټه وکړم او هم به مې ساتیر وي.
ښه نو، دی کار د ساتیري دپاره کوي، بل ساتیري نشته.
اصلي خبره د بېکاري ده، وای بیکاری هسې بلا ده، هم د دین هم د دنیا ده.
نو د کوم وخت کاروبار کړی چې اوس یې کوي؟
هیچا کاروبار د مور په نس کې نه دی زده کړی، زده به یې کړي.
یاره ښځې، فکر نه کوم چې زه د دې د لاس ګټه وخورم، هسې به مو پیسې را برباد کړي.
نو پیسې خو شکر ته ډېرې لرې، دی خو ستا ټوله سرمایه نه ده څه غواړي چې ته زړه نازړی.
بابا خیر ده، اول به یو کوچنی دکان ونیسم او لږ مال به ورته راوړم، که ګټه وا خو نور مال به مورته راوړم، او که نه ونو بیرته به یې پرېږدم.
وا سړیه، الک ښه خبره کوي، پیسې هسې په کور کې درته پرتې دي، پرېږده چې په ګټه باندې شي.
تر څو چې زه ژوندی یم چا ته د یوې افغانۍ واک هم نه ورکوم.
ښه چې داسې ده، نو زه لاړم.
وا لکه، په دې توره شپه کې چیرې ځې؟
هر ځای چې لاړم لاړم، په دې کور کې ما ته د سړي په سترګه نه کتل کېږي. یوه مړۍ ډوډۍ خو خلک مسافر او مزدور ته هم ورکوي. نور دا کور پوه شو بابا، زه لاړم.
وازویه، خدای ته وګوره، داسې مه کوه. و سړی، دا لک را وکڅوه.
ځه ښځې، ډېرې زارۍ مه ورته کوه، پرېږده یار چې ته سیزي لاړ دې شي.
دا پیسې دې ور واخلي، نه پوهېږم چې ته دا پیسې څه کوې، نه ځانه سه یې قبر ته وړې، څه به کوې؟
دا لک خو لکه زما زوی اجمل غوندې دی.
کاکا خیر ده، یو لس روپۍ خو راکه، ډوډۍ مې نه ده خوړلې، ډېر وږی یم.
او پوډري، زه د هوټل وځم، مېلمانه مه تنګوه.
خیر دی، مې خوروه، بیچاره وږی دی، راشه بچی دلته کښېنه. دغه
کاکا وایم، خدای دې جنتونه درکړي.
ښه لکه، نوم دې څه شی دی او د کوم ځای؟
نوم مې اجمل دی، او د ساروان ولسوالۍ د نوي کلي یم.
اجمل د ساروان ولسوالۍ د نوي کلي یې؟
هو.
ته خو زما زوی، زه ستا پلار یم کرم خان.
باندې خپل راک څه ودانه ک دا چې زوی به پودری شو دا ټول اسما ګنا دا ما خپل زوی زانی په خپل لاسو خاورې کړل.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده. تر بیا مو پر لوی او مهربان الله سپارو. د خدای په امان.
د زهرو کاروان.
بشری
حقونه
شزه د افغانستان تر نیمایی نه ډیره برخه تشکیلوي. موږ مسؤلیت هم لرو، موږ حقوق هم لرو.
ازادي راډیو لکره پر وخت او متوازن معلوماتو سره.